شنونده ها قضاوت خاطر کردن. تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه آینده، الله حافظ.
سلامونه، وخت په خیر. لا زده رادیو څخه روانه خبری مجله ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د سولې شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار شوی هر کله کوي. په نورو راپورونو کې بل دې خبرې کې چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو ته د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړوله. خو تر دې هر څه مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قولي اردو وایي چې په غزنی ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او سعودي عربستان وایي که ثابته شي چې د تیلو پر تاسیساتو ایران حمله کړې نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قول اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور و تیره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او 13 نور وسلوالې ټپیان شول. د خبر پانې له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو حمله وکړه. په خبر پانه کې همداراز ویل شوي دي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قولي اردو وایي چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 203 تندر قولي اردو ویان جګړن ایمل مومند نن ازادۍ راډیو ته ویل افغان ځواکونو د غزنی ولایت د رشیدانو ولسوالۍ په درې قیاق سیمه کې شپږ وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې د دیاک ولسوالۍ په تاسنګ او د وغز ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې هم څلور وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندي نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د مقر ولسوالۍ په رحماني کلا او خمارخیلو سیمو کې د توپچي ځواکونو په ډزو هم څلور تنه وسلوال وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په پروان ولایت کې د یو وسلوال کس په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. د پروان ولایت د سید خیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار ازادۍ راډیو ته ویل نن غرمه د سیدوکان انچو سیمه کې دوه موټر سایکل سپرو د فقیر اغا په نوم پر یو ملکی کس ډزې وکړې او یې وژه. نوموړی وایي چې په پیښه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. عثمانیار وایي برید کوونکي طالبان وو چې په تیښته بریالي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ایز حل غواړي، خو که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن له CNN تلویزیون سره په مرکه کې د بقیق او خرایس د تیلو پر تاسیساتو د شوي بمبارۍ د جلا ارزونو په اړه چې په یوه کې د کارول شویو توغندیو د سرچینې او په بله کې د ایران له قلمرو د دې حملې د ترسره کولو خبره کیږي د تفکیک یادونه وکړه. الجوبیر وایي موږ ایران هسې هم مسؤول ګڼو ځکه چې بی پیلوټه الوتکې او توغول شوي توغندي په ایران کې جوړ شوي او استول شوي دي. خو الجوبیر زیاتوي که ثابته شي چې دا حمله د ایران له خاورې شوې هغه به بیا بېله خبره وي، زموږ دریز به هم بل وي او دا به د سعودي عربستان پر ضد د جګړې اعلان وګڼل شي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي اغې ډلې سمدستي ومانه. سعودي عربستان د امریکا متحد دی چې د حوثي اغیانو پر وړاندې د یمن د حکومت ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړی. په پام کې ده چې ښاغلی روحانی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. روحانی نننۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې له عراق سره د دې هیواد د جګړې د کلیزې د قربانیانو لپاره د یوې اونۍ ویر پلان شوي مراسم پیل شوي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د عراق پر ضد په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې وښودل شي. روحانی پر دولتي ټلویزیون په خپله وینا کې وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. او رستای خبر په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو بس د ټکر په پیښه کې شپږویشت کسان مړه او دولس نور ټپیان شوي دي. د ګلګیت بلتستان د یامیر ښار د پولیسو ویان محمد وکیل د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې ډریور د موټر اداره له لاسه ورکړه. چارواکو ویلي چې دا بس له سکاردو څخه راویلپنډۍ ته روان و. ګلګیت بلتستان د پاکستان د شمال لویدیځ غرنۍ سیمه ده. پر نریو سړکونو یې موټر یوازې په تاوده هوا کې تګ راتګ کوي او د ژمي په اوږده موسم کې دا لارې په درنو واورو پوښلې وي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
د رمو د مشانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر هم پوښتلی دی.
زه فکر کوم که چیرې طالبان آماده سي او که نسي بالاخره دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کښېنول د لپاره چې د دوی طرف مقابل اصلي د افغان دولت افغان حکومت ده.
په نورو موضوعاتو کې بیا وری چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه په مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړولی.
کار د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری، یو خود خلکو ازدحام بیربار باری مرکزونو په خوله کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده.
بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي.
هر روز میبینیم که یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړیو مخته په کراتو مراجعه کړي، حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو اوریدل شي. هله دا د دې خبرونه تر پای را سره اوسې او په خبرونه کې راټول شوی ټول مطالب را سره واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی هرکلی کوي. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرخه کې وي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړې. ډېر نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وای که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کېدو ننګه کړې. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي، نو د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بیرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي، او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرښه کې وي.
We shouldn't think we're losing this war.
خغلی کراکر زیاتوی ک طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وی، نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونکړي چې دغه جګړه یې بایله لیده. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له څرګندونو او وړاندیزونو هرکلای کړی. د دغه شورا د اجرایی پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي عربه مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی، خو طالبانو تل انکار کړی. بلخوا افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
نو دا زما باور ده چې په اصل کې د امریکا د ولس، امریکا د خلکو په عین زمان کې د امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده ترڅو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي. یا امریکایان د مسؤلیت سره د افغانستان سره د افغانستان له خاورې څخه ووځي، باید افغان حکومت د مذاکراتو برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که دا فرصت له لاسه ورکړي، نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی، او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسؤلیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که چېرې امریکا په طالبانو فشار راوړي، تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري په خپلو کې سره مخامخ خبرو ته کښېني. رحمت افغان له ښاغلي صدیقي سره پتیړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د راین کراکر دغه څرګندونې څومره مهمې او شونې دي. هغه وایي
پخواني سفیر د امریکې په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړی دا موږ تاییدوو، او د تایید په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې دغه 15 یا کم زیات دوی نفوذ ولري. دوی نشي کولای چې 2.5 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولکه کې ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کړي.
کچیر افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډیږي، د افغانستان د حکومت موقف بڅی؟
په نوم د افغانستان د دولت نه غوښتنه دا ده کله چې د سولې بحث کیږي، موږ په افغانستان کې دایمي سولې غواړو. د دې په څنګ کې بین الافغانی سولې غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیرې اخیستي د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې دلته به استازیتوب کوي، او د دې په څنګ کې دوی به په افغانستان کې امارت نظام غواړي او دغه اوسنی نظام قطع نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دې نه مخالفت کوي. یوازې حل لاره بدای کړه چې طالبان راځي د اوسنی مورد باندې بحث کوي. پوښتنه بدای چې تاسو اول اوربند وکړئ، د اوربند نه وروسته تاسو راتلونکي په انتخاباتو کې تاسو خپل کاندید ورکړئ، بیا به د ولس قضاوت کې چا ته رای ورکړي. او د دې په څنګ کې قطعا افغانان د زور په حساب باندې هیڅکله چا د سر نه ټیټ کړی، او دوی چې څومره زورونه وهي بیا هم لګیام ناممکن ده. یوازینی حل لاره به دی چې موږ بین الافغاني سوله ولرو بغیر قد شر ده.
طالبانو له دې لاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو نه انکار کړی و، د حکومت په رسمیت نه پیژندلی. تاسو له نظره طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې دا تر اوسه پر وړاندیز ده دې ته چمتو سي چې له افغان حکومت، امریکا او طالبان خپل منځ کې کینی او د سولې خبرې پیل کړي؟
زه فکر کوم چې طالبان آماده سي او کینی سي بلاخره دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینی ولر، لپاره چې د دوی طرف مقابل اصلي د افغان دولت، افغان حکومت ده. او که دوی په واقع سره دوی اراده د صلح لري، نو دوی د خپل افغانانو سره د کینی، د خپل افغانانو سره د خپل مشکل حل کی، یو بل باندې په تفاهم ورسی یو بل به قانوني یو بل به قانوني کو سره یو بل به دلایل سره شریکو سره او بل یو بل به قناعت ورکو نه دا چې متاسفانه متاسفانه کله چې مونږ نورو لاري لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دغه کومک وړو تاسو دغه په مقابل کې شعارونه ورکوي زنده باد مرده باد وایي د دې په څنګه به تاسو دغه لمن نه سي چې راځي مونږ سره تاسو همکاري وکړو د سره په مورد باندې ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینې ولسمه چې د افغانستان سولې لري همیشه پېښنه دي دا وکړي تاسو شي
طالبان به کینې ازیر بسمه خمه خبرو ته
زه فکروم چې چیرې د امریکایانو فشار پوری باندې زیات سي دوی به خامخا د تبعازر چې افغان حکومت سره کینې او د بین افغاني سولو کې ولې د لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار پدې باندې په مختلفو طریقو باندې بل اخر مؤثر تمامې دي سي او دې بل اخر د تعارض کې د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبري وکي
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې ویلي کچېر امریکا په طالبانو فشار راوړي تمکیږي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
تاسو موږ غږ لا ازادي راډیو نه اورئ تاسو کولی شئ موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم وسارئ زموږ په ویب سایټ کې هم تاسو ګڼ شمېر مطالب او معلومات کولی شئ و مومئ او ویل ولې پته ده ازادي راډیو ټکه کام او ازادي راډیو ټکه اورګ اوس هم راځو انتخاباتي رپورټونو ته پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونو وایي ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملاړ نه دی ځړولای دوی وایي دا کار به د تا زمينه برابر کړی چې یو ډیر شمیر خلک د ټاکنو پورس د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې لستونز سره مخ روان کړي شي ل رای ورکوونې محروم شي اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا وایي یو شمیر مرکزونو او د رای ورکوونې محلونو کې نوملاړ راځړېدل د خو زینو نور بیا د امنیت ستونزو له کبله دا چاره ځنډیدلې ده امید ظاهر مل ډېره نور حال راکوي
داسې مهال چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی راځړولې پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي رای ورکوونکو حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څونوم یې په هغه مرکز کې چې نوم لیکنه یې پکې کړي شتاو کنه د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون لدی کبل چې ټول مواد دی وی بستی په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیږلي او تر خوای بیا دا ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دی رسیدلی نه دی توانیدل چې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملړ نصب کړي
سود بتاوي چې تقریبا د تیر کال د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری یو خود خلکو ازدحام بیربار باری مرکزونو په خلی کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده له بعد مرغه چې دغه اوس دسي وضعیت لا راوروي چې یو سړی به ډېر سرګردانی په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کیږي دوه حالتونه دي یو به هغه ډېر حوصله کوي او تم کیږي به او یا به خدای نخواسته بیا حوصله کیږي او بیرته به ځي له خپل هغه رای څخه یا له حق څخه تیریږي او بیرته کورته به ځي
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم دې ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رای ورکوونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوم لړ وړاندې نصب شوی وای رای ورکوونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رای ورکوونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي
تېر پارلماني انتخاباتو موږ تاسو ولیدل چې څومره بې نظمیان او ګډوډیان وي د درغلۍ او تقلب ته همدغه بې نظمیانو زمينه برابره کړم اوس په منظم توګه هر رای ورکوونکي په خپل قطار کې ونه دريږي او پوه نشي چې دغه مرکز ما مربوط دی او بیا دغه مرکز په دغه محل کې زه خپل رای استعمالول شم نو تبه نغه بې نظمیان او بې ګډوډیان ډېر زیاتېږي بل ستونزه دا ده چې هغه بل اخر نه امید کیږي او خپل رای نه استعمالوي
که څه هم لدی وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس رسنیو ته ویلی وو د رای ورکوونکو نوملړ یې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلې او مرکزونو ته لرسیدو وروسته به یې نصب کړي خو اوس د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي نوملړ یو شمیر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمیر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډیدلې ده
در بعضی مراکز محله درست رایدنده
زینو مرکزونو او محلونو کې نوم لړخپور شوی، خو زینو کې د امنیتی ستونزو له کبله چې زموږ د هیوادوالو امنیت ته ګواښ متوجه وو نه دی خپور شوی، خو نوم لړ کې بشپړ اصلاحات راغلي او مشخصات اصلاح شوي دي.
د افغانستان د ټاکنو قانون د 22 مادې لمخې کمیسیون مکلف دی چې د رای ورکوونکو نوم لړ د ټاکنو له ورځې وړاندې د رای ورکونې په مرکزونو کې راوځړوي، خو دا نیټه یې نه ده مشخصه کړې چې له ټاکنو څو ورځې وړاندې باید دا کار وشي. د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکي ټولې ځانګړنې د پیژند پاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر له مخې د نوم لړ سره پرتله کړي، خو که چیرې کومه تېروتنه ولري رایه نشي ورکولی. ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رای ورکوونکو نوم لړ په خپله رسمي وبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رای ورکوونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسېدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې، خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوم لیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوي دي. امید ظهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
بل انتخاباتي رپورټ دا ده چې د ولسمشۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورن کړ. ښاغلی حفیظ د یکشنبه په ورځ یوې خبرې ناستې ته وویل چې د کابینې د غړي ورڅخه غوښتي چې د ولسمشر غنی په ګټه تیر شي، خو د حج اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غیدا رد کړه. نور تفصیل د ښاغلی ناجی صاحب په راپور کې.
د ولسمشری راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د کابینې غړي په ځنګړي ډول د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي او وایي ولسمشر غنی د کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو کار اخلي. ښاغلی حفیظ د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل
هر روز مبینیم کې یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي، همدارنګه د کابینې غړیو مکتب په کراتو مراجعه کړي. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. د کابینې یو غړی د حج اوقاف وزیر سوزلی موږ سره ناسته کړې او ویلي دي چې د غنی په ګټه اتیر شم.
نوموړي همدارنګه وویل د امنیتي ستونزو او د دولت له لورې د نه همکارۍ له امله نه دي توانېدلي چې کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي او په دې اساس باید د کمپاینونو موده وغځېږي که نه د انتخاباتو نتایج ورته د منلو نه دي. دې سره هم مهاله د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب د ښاغلي حفیظ د څرګندونې رد کړې.
داسې هغه فکر کوي چې ما کمپاین کړی قطعا غلطه وایي. زه دا خبر ردوم که زه کمپاین وکوم او کمپاین ته اراده ولرم زه د یو سیاسي ګوند مشر یم، نو زه کولی شم محلي اختر لیګه په خپله ګوندي مجلس کې خپله حضور پیدا کړم او خپل حمایت او دعوت په خپله خوله باندې واضح وکړم. حتی ما ځان ته دا اجازه هم نه ده ورکړې چې زه په خپله باندې هغه وکوم، په خپله باندې د خپل ګوند له لارې کمپاین کوو. ګوندي خلک به کمپاین کوي خو ما لا تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی.
له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بیان زبی سادات وایي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. تر دې وړاندې هم ورته تورونه موجود وو، خو د ولسمشر غنی انتخاباتي ټیم دغه تورونه بیا اساسه بللي. د سره د جمهوری ریاست د نوماندانو کمپاینونه هم روان دي. کابل میشتو سلګونو هزارګانو له دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غنی ویل کچیر د افغانستان دښمنان په هزارګانو او اهل تشیع حمله کوي هغه ورځ زه هم هزاره یم او هم شیعه. نوموړي ویل هزاره توب نن ویاړ دی نه جرم. همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له بلې خوا د عبدالله عبدالله تر مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا په ننګرهار کې غونډه وکړه. عبدالله عبدالله په جلال آباد ښار کې یوې پراخې غونډې ته په وینا کې د ننګرهار وروستۍ پیښه وغندله او ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به خپل سري عملیات بند کړي. ښاغلی عبدالله وویل چې د ننګرهار د ولسونو دغه پراخ حضور د ملي وحدت یو ښه تمثیل دی او که چیرې دی واک ته ورسیږي نو د ننګرهار د خلکو ټولې غوښتنې به عملي کړي.
پنځلس رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو شپږونه تر یوویشت میاشتو پورې معاش نه دی ورکړی، په دې اړه نور حال به د خاطر پردیس په دغه راپور کې واورو.
مهریا رضوي یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبریاله وه. هغې په میاشتني ډول 8000 افغانۍ معاش اخیسته چې په دې 8000 افغانیو کې 6000 د امریکا د نړیوال پراختیايي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې 2000 افغانۍ زن ټلویزیون ورکولې. مهریوي ورسته لدی چې د زن ټلویزیون د دې څلورو میاشتو ماش ورنکړ دا مجبور شو چې ل دې ټلویزیون سره خپل کار پاتې ورسوي. ورسی زل لپاره چې هغه د خپل ماش د غختونو په پار ګام پورته کړ د وګي ډیر شموه، خو بیا د هغه په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي جواب ورکړ.
ما چې لدی ځای استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې ماش نه راکوه. وروسته یې راته وویل چې ماش به په میاشتني ډول 5000 افغانۍ وي چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکو دی چې لدی ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړي. هغه وایي د په سیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکو هم دي چې ماشونه یې نه دي ورکړل شوي. د په خبره د نه میاشتو د کار څخه یوازې دته 60000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې شپږ 10000 افغانۍ نور یې د ځن ټلویزیون پر وړې دی.
دریونه کیږي چې مخت ته چل راکوي هر ورځ چې
د ټلویزیون د سبب
سبب پلم کوي چې ماش مو درکوي
چې دغه ډول سرګندونه هغه کار کوونکې کوي چې ل ټلویزیون څخه شړل شوی دی.
هر څار د چاګر نه هو د ادارې
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا
وکړ،
خو دا نه وایي چې زه یې وشړم.
خو کېدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوي هم وي. د ځن ټلویزیون یوازینې رسنۍ نه ده چې خپل کارکونکو پوره وړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نه وي په افغانستان کې د ګوتو پښمیر رسنۍ دي چې خپل کارکونکو ته په منظم ډول ماشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي رادیو ته وویل چې 15 غږیزی او انزوریزی رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپل کارکونکو ماشونه نری ورکړي، خو نوموړې د دې رسنۍ نمونه وانه خستل. خلوتګر وای د دې رسنۍ مسؤلین شمنه کړي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپل کارکونکو ماشونه ورکړي.
اگر بر مبنای تعهد کمرې مدارن عمل نکنن ما
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارس د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیې
په همدې حل کې دی. او
ان شاء الله چې
یو بل خبرنی خبريال چې نو غواړي نوم یې واخیستل شوی د تیرو دوه میاشتو ماشي نه دې تر لاسه کړی. هغه شپږ میاشتې له مشال ټلویزیون سره کار کړی، خو د 15 میاشتو د ماش نه ورکولو لکبلې استعفا ورکړه. د خبريال په خبره مشال ټلویزیون معمولا د لومړۍ میاشتې خپل کارکونکو ته ماش نه ورکوي. هغه دا کوي چې د په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکونکو هم خپل ماشونه نه دی اخیستي.
ازادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ډیره زیاته مننه چې تر دې مهاله زموږ سره یاست او لازم دی چې دا مزدګرنې خبري مجله اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره وکړه او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کوله. د هغه رئیس چې السیسی واک ته رسیدل لومړی ځل دی چې دومره خلک وټونه تروزي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د مصر د پلازمېنې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کوله. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراخ شوې. دا له هغه رئیس چې د السیسی حکومت ستایزل مظاهرې زپلې په دې هواد کې نادره مظاهرې دي. ورسته له هغه چې د هغه د حکومت پر ضد مظاهرو لپاره آنلاین غوښتنه وشوه، په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرلپسې دوهمه شپه واټونو ته راوتلي وو. د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې وو، سیاو د مصر پاوز او حکومت په فساد تورن کړی، له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووځي او مظاهرې وکړي. پخوانی جنرال السیسی ته دی و داسې مشر په سترګه کتل کیږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د منتقدینو د غلي کولو لپاره سخت ځپنې ته مخه کړې او زرګونه کسان بندیان کړي دي. نوموړي په 2013 کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیر و، پخوانی انتخاب شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له واک لري کړ. د هغه حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهره وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 میلادي کال د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک له واک لرې کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 4 کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې آژانس خبر اعلان وایي چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د مصر له چارواکو غوښتي دي چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. د روانې اونۍ په پیل کې السیسی د پر حکومت د فساد لګیدلي تورونه رد او هغه سوچ درواغ بللی وو.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور تکي
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی. مګ بای رای ورکول
د تلې د شپې